بنسټ شال ریډیو ته غوږی است وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین 3 بجې سوې زه بوریوال کاکړ په دې ساته خبرونه کې تاسو ته هر کله وایم په دې خبرونه کې په شمالي وزیرستان کې د کرفیو په افغانستان کې د انتخاباتو د دویم پړاو او همداسې د خبر ایجنسی په جمهوریت کې د قبایلی جرګې ترڅنګ د سیم پاړې شمیر نور رپورټونه او د خبرونې په دویم نیمای کې روشانه مستقبل هم لرو خو لومړی به عبد الله کاکړ څخه د دې سات خبرونه وو.
سرټکی د افغانستان د انتخاباتو خپلواکه کمیشن ویلي د ولسمشریز ټاکنو په لومړي پړاو کې هیڅ یو امیدوار د ګټلو لپاره لازمي رایه ترلاسه نه کړې، نو ځکه به اوس د جون په 14مه د دوم دور انتخابات کېږي. نن سهار د کندهار په معروف ولسوالۍ کې د افغان سرحدي پولیسو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ په یو ساعته جګړه کې افغان سرحدي پولیس وژل شوی دی او د بغداد په ګڼې ګوڼې بازار کې موټر بم چاودنې له رپورټونو سره سم شپږ کسان وژلي او تر لس نور یې زیات ټپیان کړي دي. اوسم د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون ویلي د ولسمشریز ټاکنو په لومړي پړاو کې هیڅ یو امیدوار د ګټلو لپاره لازمي رایه ترلاسه نه کړې، نو ځکه به اوس د جون په 14مه د دوم دور انتخابات کېږي. نن په کابل کې د کمیسیون مشر ډاکټر یوسف نورستانی په یو خبري کانفرنس کې د لومړي پړاو حتمي نتیجه اعلان کړې. د لومړي پړاو په 5 اپریل شوی وو. نوموړي وویل په لومړي پړاو کې ډاکټر عبدالله عبدالله 45 او ډاکټر اشرف غنی 1.6% رایه ترلاسه کړي. د دې په نه هیڅ یو امیدوار ونتوانېدلی چې د ګټلو لپاره 50.1% لازمی رایه ترلاسه کړي. د دې په نه په دوم پړاو کې به د ډاکټر عبدالله او ډاکټر اشرف غنی په منځ کې مقابله وي. د دې په خبره د دوم پړاو ټاکنو لومړی نتیجه به د جولای په 2 او وروستۍ به د همدغې میاشتې پر 28 نیټه اعلان شي. شاغلی نورستانی زیاته کړه چې په انتخاباتو کې 5 میلیونه کسان رایه ورکړي، چې په کې 46% نارینه او 48% ښځې وي. نن سهار د کندهار په معروف ولسوالۍ کې د افغان سرحدي پولیسو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ په یو ساعته جګړه کې یو افغان سرحدي پولیس ووژل شو. د افغانستان د امنیتي قومندانۍ د پولیسو ویان زیاد دوراني مشال ریډیو ته وویل چې په دغه یو ساعته حمله کې دواړو طرفونو پر یو بل د سپکو او درنو وسلو ډزې وکړې.
دا نن سهار د 2 بجو نه تر 3 بجو پورې البته لومړنۍ پیل چې موږ د معروف ولسوالۍ پر سرحدي پوستو باندې بریتر سره شوی دی. البته د پاکستاني ځواکونو لخوا چې جنگ یو ساعت جریان درلودي، په تیر یو ساعت کې د پاکستاني ځواکونو لخوا د سپکو د درنو وسلو استعمال شوی دی، چې په نتیجه کې زموږ یو سرتیری هم په شهادت رسیدلی دی.
افغانستان د کورنی چارو وزارت هنن په جاري سوي یو بیان کې ویلي چې دغه جګړه د ډیورنت کرښې د پاکستاني خوا په 4 کیلومتره کې د سنگرونو د جوړولو لامل رامنځته شو، چې د دوی په وینا دا کار د پاکستان، ناتو او د افغانستان ترمنځ د سوي موافقې خلاف دی، خو پاکستان په دې اړه لا څه نه دی ویلي. د شمالي وزیرستان د ګرینډ جرګې غړي وایي دوی په سیمه کې د 8 ورځو راهیسي رواني کرفیو ختمولو په لټ کې د پولیټیکل انتظامی او فوج د چارواکو سره د ملاقات هڅې کوي، خو تر دې دمه بریالي سوي نه دي. د یادې جرګې پخوانی مشر ګل رمضان نن سهار په دې هکله مشال ریډیو ته وویل
میر په خپل ذاتی لیول باندې گورنر هاوسته میر د خپل وزرا سوالی دی خپل چې کیم میز ملګری وی کبایل اته میر ویلی دی جاتو پریس کانفرنس وکي هغه په شاور شه پریس کانفرنس هم کړای دی میر جماعتي ملګری دی لا ته میر بار بار د آرمی او د ادارې د اهلکار سره میر پر بتاکشي د پولیټیکلای د الفاظ دی چې میر د واسي او میر لا علم یو مشته معلومات نشته چې دا په کرکو ترکیما وخت پیریوي.
قبایلی مشران وایي د کرفیو پر مهال د نورو مشکلاتو څخه پرته رنځوران د دارو درملنې او زده کوونکي د تعلیم څخه محروم دي. تیر ورځ په جمهوریت کې د خیبر ایجنسی د پولیټیکل ایجنټ او د کوکیل کام د مشرانو ترمنځ د سیمې د امنیت او د ځای خلکو د مشکلاتو په اړه یو جرګه وشوه. په دې جرګه کې پولیټیکل ایجنټ شهاب علي شاه او د اف سي چارواکو د کوکیل کام څخه په جمهوریت کې د امن او امان د قائمولو او د علاقای ذمہواري پوره کولو غوښتنه وکړه، خو د کوکیل کام مشران وویل دوی تر هغې دغه علاقای ذمہواري په سر اخیستلو ته تیار نه دي تر څو په قبایلي سیمو کې اختیارات بیرته پولیټیکل چارواکو ته نه وي سپارل شوي. دا راز قبایلي مشران وویل په اف سي آر کې بدلون شوی په کار دی چې د هغه مطابق د اجتماعي ذمہواریو په نوم د اولس زورونه بند سي. د روس د نشې موادو د مخنیوي فدرالي ادارې مشر ویلي په تیرو 14 کلونو کې د افغانستان هیروینو لږ تر لږه 15 لک روسیان وژلې دي. دا خبره ویکتور ایوانوف نن په ماسکو کې د نشې موادو پر ضد یو نړیوال کانفرنس ته وکړه. نوموړي ویل پر افغانستان د امریکا په مشرۍ د يرغل وروسته په ټوله یوریشیا کې تر 10 لک زیات کسان له افغان هیروینو څخه مړه شوي دي. ایوانوف زیاته کړه له افغانستان د نشې تولیداتو په پراخه کچه سمګلینګ کلنۍ اندازه 10 ارب ډالر را ده چې د سیمه په بي سپاتي او تشدد کې هم رول لوبوي. له افغانستان د منځنۍ اسیا لاري روسته د هیروینو سمګلینګ کیږي. شاغل ایوانوف پر ناتو او امریکا پر لپسې انتقاد وکړي چې په افغانستان کې د نشې توکو کاچاک د مخنیوي لپاره پوره پارک ګامونه نه اخلي. د بغداد په غاڼې ګونی بازار کې موټر بم چاودنې له رپورټونو سره سم شپږ کسان وژلي او تر 10 نور زیات ټپیان کړي دي. پولیس وایي له چاودیدونکو موادو ډک موټر نن د بغداد د کاروباري سیمې کارادا په اطرافو کې وچاودېدې. خو ځینې رپورټونه وایي چې څو شېبې وروسته دوه ځانمرګ بریدکونکو ځانونه والوزول. په وژل شوي کې یو پولیس هم شامل دی. دغه پېښه له هغه دوه ورځې وروسته کېږي چې د عراق په لر اوبر کې چاودنو تر 40 زیات کسان ووژل. په دې کې یوازې 9 موټر بمې چاودنې په پلازمېنه بغداد کې شوې وې. د اروپا د امنیت او همکاري شورا د اوکراین په ختیځ کې د رواني ناکرارۍ د ختمولو او قانوني اصلاحاتو په اړه د اوکراینی مشرانو ترمنځ د خبرو اترو د پیلېدو هرکلی کړی دی. په دې خبرو کې چې تېر ورځ په کیف کې پیل شوې، پخوانی سیاسي مشرانو، حکومتي چارواکو او د پارلمان غړو ګډون وکړي. د سویټزرلند بهرنیو چارو وزیر چې د اروپا د امنیت او د همکاري د شورا دوري مشر مشري پر غاړه لري، هیله څرګند کړه چې د اوکراینی مشرانو ترمنځ د خبرې اترې به په روانه میاشت کې د ولسمشري تر انتخاباتو د مخه د رواني سیاسي بي سپاتي په رامول کې مرسته وکړي. د خبرونو پای
خبرونه مول مشال ریډیو څخه واورید چې عبدالهی کاکړ وړاندې کول. پاکستانی پاوز له تیرو اتو ورځو راهیسې په شمالي وزیرستان کې پر ګرځېدلو بندیز لګولې دی. یو ځایي کس د خپل ستونزو په اړه مشال ریډیو ته وویل
تحصیل د تحصیل سے یو پتال و آغا آرمی چاونی بنا جڑا کڑیے دو دے تحصیل بویا تھی کی مغادا آغا آرمی نیوالا دا دلتا یو ڈاکٹر انگی بی ایس نستا نا ڈاکٹر اشتا سپا بربوت سی و زمین کیم گنا دا چی مشتر دل ظلم سی.
نن سهار د کندهار په معروف ولسوالۍ کې د افغان سرحدي پولیسو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ په یو ساته جګړه کې یو افغان سرحدي پولیس وژل شوی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ انتخاباتو دویم پړاو به د جون پر میاشتې پر 14 نیټه وي. د پاکستان وزیر اعظم د ملک د نورو برخو په پرتله په کراچۍ کې د امن راوستو ته زیاته پاملرنه کوي. د دې وجه څه ده؟
د ملک ریونیو ډیر غټه ایستګه هغه دلته وفات ته ملایږي.
د خبر ایجنسی په جمهور کې د پولیټیکل ایجنټ او کوکی خیل کبیلې د مشرانو ترمنځ یو لوی جرګه شوی ده. په 19 پروګرام روشانه مستقبل کې به د نوکریو او خپل کاروبار درلودلو په منځ کې د فرق په اړه واوري.
د کاروبار مالک او ورثه کې کنه تابانی لکه ته بوج نشته، تابانی څه پابندی نشته، کته یو ورځ ډیوټي کې، دوه ورځې کې، کله سره ورځې کې د آمدن په لحاظ باندې زموږ چې دا ډیرو کارونو نه خدي.
د دې هر څو ریډیو ته لمشال ریډیو سره اوسئ. تاسو زموږ راغ له مشال ریډیو څخه اورئ. په شمالي وزیرستان کې نن په اتم ورځ هم د پاکستانی پوز لخوا لګیدلګي کرفیو یا پرګرزیدلو بندیز دوام لري. ځای خلګوای له دوی سره د خوراک لپاره هیڅ نستاول لوجمري. د دوی په وینا ناروغانی د مرګ سلګي وه. د وزیرستان مشران وای دوی هڅه کوي خو حکومت جرګې ته نه دی تیار. د مشال ریډیو خبريال عمر دراز وزیر له ځای خلګو سره ژغیدل او دا رپورټ برابر کړی دی.
شمالی وزیرستان کې امنیتی ځواکونو لخوا لګول شوی کرفیو نن په اتم ورځ هم دوام لري. د ځایي خلکو په وینا خوراکي توکي یې ختم شوي چې ماشومان یې د لوږې جاړي او ناروغان یې په کورونو پراته دي. د تحصیل د تاخیل اوسېدونکي لوکمان خان وایي
دلته کې پاري نه ډیلیوري کسی نه وي، هغه زنانا وفات شوې، یو ویشتي نه او زخمي و، بویا په چک پوسټ یې نه پرشول، هغه په هغه کور رسېدو دي. مورون دغه په کاټې شي بالکل پرته دي. یو دوایي نشته د تحصیل د تاخیل شي یو پتال و هغه آرمي چاوني ونه جوړا کړی دو. د تحصیل بویا چې کی مغا دا هغه آرمي نیولا دا دلته یو ډاکټر ان بي بي اس نشته نه ډاکټر شته سپا بربوت شي او زمیږ ټیم ګنا ده چې
د میرالینا اندلی بوای ماشومان یې دلوګه جاړي او انتظامیه چارواکو نه چې پښتنه وکړي نو ورته وایي دوی هم په تیار کې دي.
خو د حکومت تن پیږي چې لوږه ماتو ګرځم راځي کسان رنګچل ده ماشومان مې وږي دي او مشران مې چې ماته په تکلیفې دي اخر څه بدر نه شوي دي. د حکومت میزان راته ګراوي او تکلیف ورکوي.
کله مو چې د شمالي وزیرستان یو جرګامار او ګرین امن جرګې په خوانه مشر ګل رمضان نو پوښتل چې دوی په دې لړ کې د انتظامی سره کما جرګه کړې او څه کردار یې لوبولې نو دوی داسې ځواب راکو.
میر په خپل ذاتي لیول باندې گورنر هاوس ته میر د خپل وزرا سوالی دی خپل چې کوم میز ملګری وي که بیلا ته میر ویلی دی چې تاسو پریس کانفرنس وکړي هغه په شاور شي پریس کانفرنس هم کړی دی میر جماعتي ملګری دی لا ته میر بار بار د آرمی او د ادارې د اهلکار سره میر په رابطه کې د پولیټیکلي د الفاظ دی چې میر د واسي او میر له علم یو میر ته معلومات نشته چې دا په کار کې در کیما وخت پیریوي.
د ګرین وزیرستان امن جرګې مشرانو نن سهار مشال ریډیو ته وویل دوی پولیټیکل انتظامی او عسکري چارواکو سره د جرګې لپاره تیار دي خو د دوی په وینا دولت تر اوسه پورې جرګه کولو ته تیار نه دی. په سیمه کې عسکري چارواکي پولیټیکل ایجنټ او نور اعلی چارواکي په دې اړه رسنیو ته هیڅ نه وایي او د انتظامی نورو چارواکو مشال ریډیو ته د نام نه خودلو په شرط وویل دوی هم هیڅ نه پوهیږي چې امنیتی ځواکونه به کله دغه کرفیو ختمولو اعلان کوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
نن سهار د کندهار په معروف ولسوالۍ کې د افغان سرحدي پولیسو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ په یو ساعته جګړه کې یو افغان سرحدي پولیس وژل شوی دی. چارواکي وایي چې په دغه یو ساعته حمله کې دواړو طرفونو یو پر بل د سپکو او درنو وسلو ډزې کړې دي. پاکستان لا تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. محمد صادق رښتینی له کندهاره نور حال راکوي.
د کندهار د امنیه کمانډانی د پولیسو ویان زیادورانی وای چې نن سهار و بجې د معروف ولسوالۍ په کجورو سیمو کې د پاکستانی پوځیانو لخوا د افغانستان پر سرحدي پوسټو حمله شوی چې په نتیجه کې یو سرحدي پولیس وژل شوی. د دورانی په وینا د پاکستان دغه وسلوالې حمله په عکس العمل کې د افغانستان سرحدي پولیسو بل مقابل جوابي ډزې کړي چې د تلفاتو په اړه معلومات نشته. دورانی زیاتوي چې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ دغه حمله یو ساعت دوام درلودي او اوس افغان ځواکونه د دفاع په حالت کې دي.
دا نن سهار د و بجو نه تر اته بجو پورې البته لمړنۍ پیل چې زموږ د معروف ولسوالۍ پر سرحدي پوستو باندې د دشمن لخوا برید ترسره شوی دی. البته د پاکستاني ځواکونو لخوا چې جنگ یو ساعت جریان درلودي په تیر یو ساعت کې د پاکستاني ځواکونو لخوا د سپکو د درنو وسلو استعمال شوی دی چې په نتیجه کې زموږ یو سرتیری هم په شهادت رسیدلی دی او زموږ سرحدي ځواکونه د دفاع په حالت کې دي او تر اوسه پورې د خپل په ځایونو کې دي. خو بیا هم د دوی لخوا داسې معلومات نه لرو چې آیا دوی ته به هم په کوم تعداد مرګ ژوبلا وشتي.
ویل کېږي چې پاکستاني فوځیان د ډیورنډ کرښې د اصلي ویش څخه یو کیلومتر مخته راغلي او په معروف ولسوالۍ کې تاسیسات جوړول پیل کړي. ازادي راډیو د ځینو سرچینو په حواله راپور ترلاسه کړی چې په تیرو دوو ورځو کې یو شمېر افغان اضافي سرحدي پولیس په دغه سیمو کې د تیارسۍ په حالت کې دي او غواړي چې د پاکستاني ځواکونو د دغه کار مخنیوی وکړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ نیسئ. افغان چارواکي وایي چې د کندهار ولایت په بل سرحدي ولسوالۍ سپین بولدک کې د سرحدي پولیسو د سامان پر یو اډه برید شوی چې په نتیجه کې 15 ځانمرګي او درې پولیس وژل شوی دي. وسلوالو طالبانو د دې برید پرمنلې ده. بیا هم صادق رښتنی نور حال راکوي.
حمله دقیقا د چهارشنبه په ماښام 8 بجې د سپین بولدک ولسوالۍ په بازار کې د سرحدي پولیسو پر قرارګاه شوې. د کندهار مطبوعاتي دفتر مسول دوا خان مینپال وویل چې د 15 حمله کوونکو څخه لومړی دوه تنو د سرحدي پولیسو د قرارګاه په لومړي نظام کارول کې ځان ته چاودنه ورکړې او درو تنو نورو پر پولیسو حمله کړې. د مینپال په وینا تر یو ساعت مقاومت وروسته درې سره حمله کوونکي د پولیسو لخوا وژل شوی. د نوموړي په وینا په دې حمله کې درې سرحدي پولیس وژل شوی او 15 نور ټپیان دي.
او 15 کاريانو نن د شپې اته بچې باندې بل خریق د سرحدي ځواکونو لوجستیکي قرارګاه باندې حمله کړې ده. 15 سره کاريان د مرګ پرې دي. د دوه پس کټونه پټاو شوی دی او دا نور وژل شوی دی. ولې پس کټونه یې نه دي پټاو شوی؟ تاسو فانه په دا برید کې زمونږ درې سرحدی عسکر شہیدان شوي دي او 15 زخمیان دي. اوس مهال په سیمه کې
بلخوا وسلوال طالبانو چې دغه حمله مسولیت منلی د وجه سرحدي پولیسو د وجل کېدو ادعا کوي. د طالبانو ویان قاري یوسف احمدي ازادي راډیو ته په یوه سوالي پیغام کې ویلي چې د حمله کوونکو سره درنیا او سپکې وسلې وې او په قرارګاه کې د پولیسو مهماتو ته هم زیان رسولی.
صادق رښتینی و په کورم ایجنسی کې د تیرو څلور ورځو راهیسې لګول شوی ګرځبندیز ختم کړل شوی دی. په سیمه کې پر ګرځېدو د بندیز د ختمېدو وروسته ټولې تعلیمي ادارې دفترونه او بازارونه بیرته خلاص شوی دی، خو په ځینو سیمو کې بند شوی د موبایل سروسونه لا هم نه دي پر ځای کړل شوی. د مشال ریډیو خبریال طارق اورگزای نور حاله کوي.
په قبایلی سیمه کورم ایجنسی کې د تیرو څلور ورځو راهیسې لګول شوی ګرځبندی د چهارشنبه پر ورځ ختم کړی شو. د سیمینار رسیدلو راپورونو تر مخه ګرځبندی د ختمېدو وروسته نن ټولې تعلیمي ادارې دفترونه او بازارونه د کلاوېدو تر څنګ د ټلیفون او موبایل سرویس هم بحال شوی دی. ملک محبوب علي په نامه د پاړچینار یو ځایي مشر مشال رډیو ته وویل چې دوی خوشاله دي چې حالات یو ځل بیا ښه شول او ګرځبندی ختم شو. پولیټیکل انتظامی دفتر تر مخه په سیمه کې د دوو ډلو ترمنځ د تاوتریخوالي له کبله امنیت ساتلو لپاره دغه ګرځبندیز لګول شوی و. ځایي خلکو په خبره دغه ګرځبندیز د مالک لري نه پورته د پاچینار په حدود کې یوازې لګول شوی و، خو ټلیفون او د موبایل سرویس په ټوله کورمه جنسی کې بند و. محمد مصطفی په نامه د سدې سیمې یو سیدونکی وایي چې په ځینو سیمو کې موبایل سرویس لا هم نه دی بحال شوی.
پرون سار نه پی ڈی سی ایل لائن والا کولاو شو، بیا دس دس بجے پی ڈی سی ایل وائرلس والا کولاو شو، اور نن ورځې پرې جیز موبایل دا سیگنل باندې هو کله کله میسج راشي، اور دس پنځه منټه دوه منټه کولاو شي بیا باندې ټول لگا لائن ټلیفون نه مستر خراب وي، اور دی وجه نه موبایل سره ډېر سہولات کې او موبایل اوس تانه دي ډېر ستونزې سره می سره جوړې شوې دي.
د کوزي کورمه انتظامی دفتر نه یو چارواکي مشال رډیو ته وویل چې دغه مسله د تکنیکی ستونزې په وجه ده او زیاتوي چې په دې باندې کار روان دی او ډیزر به د موبایل سرویس هم بحال شي. طارق اورگزای، مشال رډیو، کورم ایجنسی.
په داسې حال کې چې قبایلي سیمې خیبر پښتونخوا او د کراچۍ ښار د بدامنۍ سره مخامخ دي، د پاکستان مرکزی حکومت د سند صوبایي حکومت سره د کراچۍ د امنیت ټینګولو په لړ کې همکاري کوي، خو د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو لپاره د مرکزی حکومت فعال کردار نه تر سترګو کیږي. د دې څو وجوهات دي، او په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت سره وفاقي حکومت ولې کلک همکاري نه کوي. منور شاه په دې اړه رپورټ لري.
پرون په کراچۍ کې وزیر اعظم نواز شریف د دې خار د امنیت په اړه د اعلی پای د یوې غونډې مشري وکړه چې پکې د روانو عملیاتو په هکله خبرې وشوې. دا چې نوموړي د وزیر اعظم جوړېدلو نه پس د نور هیواد په نسبت د کراچۍ امنیت ټینګولو ته ډېره توجه ورکړې او دې لپاره یې څو واره دغه خار سفرونه کړي دي، د دې څو وجوهات دي. په دې هکله کراچۍ کې د سیاسي چارو څېړونکي اجمل خټک کشر وایي.
دلته کې معیشت باندې، نوامان فوج باندې ډېر زیات اثر رشوت دے روان فکسیانی بندش دی، اور نور ملیشیا یا دبئی کو پریگا سنسکار کی دی آگاہ یو غٹ تعداد کی بنگلہ دیش کا ہم منتقل شری کراچی یو غٹ بین الاقوامی خان دے دا ملک ریونیو ڈیرا غٹ حصہ سے آگاہ دل تنا وفاق سے ملائی گی، اور دی خار کے چونکہ دا ٹھول صبح نمائندگی نو دی وجبانه د خلکو نظر په دې خار باندې پریوزي.
کارپوهان وایي که څه هم د هیواد په بیلابیلو برخو کې ترهګریزي کاروایان را مخې ته کیږي، خو خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمې ترهګری ډېرې وځپلې او دې لړ کې د مرکزی حکومت کردار ډېر فعاله نخکاری. دا ولې په دې اړه پیښور کې د ډان ورځپاڼې مشر اسماعیل خان وایي.
دلته دا خبرې هر وخت کې وخت په وخت خلک دا خبرې کوي چې دلته توجه نشته، هغه عمره توجه نشته چې نور څنګه د نور ځینو دغه دی. خو د دې ټکه بدقسمتي زموږ دغه ده چې د دغه ځای ماسیګه چې تاسو ته دلته کې د خلکو اواز د مخې ته رسول دا د دې د سیاسي ګوندونو ذمواري ده. هغه چې پخپله باندې د اختلافاتو ښکاري، پخپله باندې واضح نه چې مشکل څه دی او څه کول پکار دي، نو پاکي حکومت باندې خو چې فشار راځي نو هغه به خامخا خپل دغه کوي. نو چغې باندې دلته نه څوک آواز نه پورته کوي. یو څه په دې باندې کلیئر چې مخکې مونږ تګلاره زموږ څه پکار ده، نو بیا به سړی د بل چا نه څه ګیلو.
نوموړی زیاتوي په کراچۍ کې مینډیټ اخیستونکي سیاسي ګوندونه دومره مضبوط دي چې د مرکزی حکومت پام خپلو مسلو ته اړولی شي. د خبرې ته اجمل خټک کشر هم اشاره کوي او وایي چې د خیبر پښتونخوا واکمن ګوندونه د صوبې د امنیت مسله کې د مرکزی حکومت نه مرستې اخیستلو کې ناکام دي.
خبر اصل کې دا ده چې اسلام آباد نه کنټرول کیږي پښتونخوا او دا هی مطلب پنمندګان د پښتونخوا منتخب شوی دي، لیکن دا اختیار هغه خلکو سره دی چې هغه مطلب پښتانه دی هم تاریخي طور باندې خو ځان په پښتنو کې نه شماري. نو په دې وجه باندې که نواز شریف صاحب نه څوک ګیله کوي نو هغه ګیله زموږ په مات ګډ خیال کې درسته نه ده.
بلخوا اسماعیل خان وای قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا کې د امنیت ټینګولو په لړ کې د مرکزی حکومت او پوز د ریز یو نخکاری دا راز د صوبې نمائنده ګوندونه هم په یو خپله نه دي، نو ځکه وفاقي حکومت دلته فعال کردار تر سره کول نه ډډه کوي.
چکه د کې په یو ځای اختلاف د فوج او د منتخب حکومت ترمنځ په دې باندې نقطه نظر کې اختلاف وي، بل اړخ ته بیا سیاسي ګوندونه تقسیمي الته کې بیا د حکومت لپاره تګلار ورته صفا واضح نه او دغه خبره دغه چې بدقسمتۍ نه دغه سیده او دا خبره په خوانم کې چې دا زمون سیمه خیبر پښتونخوا به درنګ فاټه د حکومت په پرایورټي لیست باندې دا سرفهرست نه ده.
سیړون کې دا نظر لري چې مرکزی حکومت او د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت ته په دې سیمه کې د امنیت راوستلو لپاره متفقه کوششونه پکار دي، ځکه چې دلته خلک د بدامنۍ له وجې د محرومۍ ښکار کیږي او په حکومت یې اعتماد کمیږي.
منور شاو تیر ورځ د خبر ایجنسی په جمهوریت کې د پولیټیکل انتظامی او د کوکې خیل کام د مشرانو ترمنځ یو جرګه شوې ده. په دې جرګه کې د سیمې د امنیت او د ځای خلکو د ستونزو په اړه خبرې اترې شوې دي. فرهاد شینواری پر نور حال راکړي.
تیر ورځ په جمرود کې د خیبر ایجنسی د پولیټیکل ایجنټ او د کوکی خیل کام د مشرانو ترمنځ د سیمې د امنیت او د ځای خلکو په مشکلاتو باندې یو لوی جرګه وشوه. په دې جرګه کې د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه او د اف سی چارواکو د کوکی خیل کام نه په جمرود کې د امن او امان د قائمولو او علاقایي ذمہواریو پوره کولو غوښتنه وکړه او په کوکی خیل کام یې غږ وکړ چې دوی ته په بیلابیلو پیښو کې ککړ مطلوب کسان حواله کړی شي. پولیټیکل ایجنټ او د اف سی چارواکو وویل چې دوی به په هیڅ قیمت هم ورانکارو ته د دغې سیمې د امنیت خرابولو اجازه ورنه کړي. حکومتي خیل کام مشرانو ورته په ځواب کې وویل چې دوی به تر خپل وسه پورې کوشش کوي چې دلته امنیت ټینګ وساتي، خو تر هغې دغه علاقایي ذمہواری په خپل سر نشي اخیستی چې تر څو په قبایلي سیمو کې پوځي عملیات ختم شوی نوی او اختیارات سیول انتظامیه ته بیرته نوی حواله شوی او موږ نور د اف سی آر د علاقایي ذمہواری تر لاندې د خپل خلکو بے ځای نیول او زورول نشو زغملای. دا ځکه چې په اف سی آر کې بدلون شوی دی او د خپل کورنۍ پورې محدوده شوی دی او موږ د یو تن په سر کې د غونډي کبلی د خلکو نیول نشو برداشت کولای. په دې حقلا په دې جرګه کې شریک ملک فیض الله جان کوکی خیل مشال ریډیو ته وویل
ټول مکمل قوم کوکی خیل مشر او کشر راغلی وو، دی بس د قوم نه د امن او امان په حواله سره غوښتنه وکړه نو موږ ورته په جواب کې وویل چې انشاءالله تعالی او موږ په واش کې چې وي موږ انشاءالله د خپل علاقې او د خپلو خلکو عوامو خیال ساتو. موږ ورته وویل چې کومه چاري سی اف سی آر قومي ذمہواري د هغه کې علاقایي ذمہواري کې تاسو خلک نیسو نو دا مطلب چې موږ د تعبیل کوو چې دا منسو او دا اوس حق نه دی چې دا ونیول شي. په دې وروستو ورځو کې چې کله دا هغه ای پی ایس اف راغلی نو زموږ ګرفتاري شروع شوي دي او په دې باندې کوم سخت خپه دی او شدید احتجاج کولو ته تیاری کوو موږ خپل.
د کوکی خیلو کبیلی د مشرانو د دغې غوښتنې په حق له مشکله د جمرود مرستیال پولیټیکل ایجنټ روشن خان محسود رای واخیسته نو دوی وویل د دغه جرګې په محل ځای مشرانو ته کالنې ماجب یا معاوضه هم ورکړل شو او د سیمې د تعلیم او د صحت ستونزې هم پکې په ګوته کړل شوې. د جمرود سیمې مشرانو وویل چې پولیټیکل چارواکو او امنیتي ځواکونو چې دوی نه کومې غوښتنې وکړي نو په دې باندې به دوی په نږدې ورځو کې سلام مشوره کوي او دوی ته به یو مکمل ځواب ورکوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شن.
د جنوبی وزیرستان بوبړ هم هغه سیمه ده چې ولس یې د پاکستاني ځواکونو د عملیاتو له کبله بې کوره سوی او اغیزمن سوی دی. هغوی سره غرونمي سیمې ته تللي دي او هلته هم د دوی په وینا د پاکستان پوځي چارواکو له دوی څخه یو شمیر نیولي او پښتنې ګرویژن ورڅخه کوي. د مشال ریډیو خبریال سیلا مسعود د دوی ستونزو ته په دې رپورټ کې کتنه کړې ده.
د سولی وزیرستان بوبرنا د پوځي عملیاتو په وجه نیمه قبایلي سیمه سراغ رتره اوړي. دلی رمیز مسعود قبایلون ویایي چې په سراغ رګ شهد د لټون عملیات لګیا شوي پوځي چارواکو د پښتنه ګوژنې په غرض یو شمېر قبایلون د ځان سره کښېنولي او پاتې قبایلون ویرېدلي دي چې د دوی سره به څه کېږي. په دا قبایلون کښې شامل یو ژڼی محمد شفیق ویایي
چون مو ویر دلی دی نور پخپل ژوند پر تغییر یو
سیمینا د قومی اسمبلی نمائندہ مولانا جمال الدین مشال ریڈیو تاویل چدا قبایلون د میجا ویر نه دی د دوی په بارکشه د لوړ رتبه چارواکو سره پر اپتیکشه یو لیارې ورته سماوو
دا کا بایلون ویایی چه میش ده چا پا لوری ها نیو خپل رامیت سراو ده غریبه جوان تیراو منت زاری کاو چه پابدیون مو ده نور نستریاوی نزاوراوی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
شال او شملا
حمزه صاحب لکوي چې جګم شملا وټی چې دوه تمه پرې نه خو
پړونی کا هر څومره وګد دې کډرون نه پردې اورې راخه نمونه دا
د پښتنو کلچر څه دی
پمرسته پملاتړ پننګ په غیرت باندې په شرم په حیا په دې باندې ولاړ وو پښتون کلچر
کلچر پټولنه کې څومره ارزښت لري
کچری کلتورونه د مین زوزی نو یو اړې ګړې به پیدا شي.
کلتور څنګه بدلیږي؟
کلتور هغه وخت چینج کیږي چې بل زینا کله یو پدیده راشي او په نامه نه راشي.
دا هر څه په شالو شمله پروګرام کې اورېدل شي. د شروع پروس پاو کم سلور بجے او د خالی پروس پاو کم دو بجے.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. درنو اوریدونکو، مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې اوریدلی سي. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده mashalradio.com. د مشال ریډیو ویب پاڼې ته ورغاستل ته د خبرونه ټولي نه یوازې په ژوندۍ بڼه اوریدلی سي، بلکې کله تاسو څخه تیر سي نو بیا هم په تکراری توګه هم اوریدلی سي. د مشال ریډیو ویب پاڼې ته ورسي، پته ده مشال ریډیو ټکی کام. وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین درې نیمې بجې سوی. عبدالحی کاکړ را سره په سټوډیو کې دی. راځي چې لاغه څخه د خبرونو لنډیز واورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي، د ولسمشریزه ټاکنو په لومړي پړاو کې هیڅ یو امیدوار د ګټلو لپاره لازمي رایه ترلاسه نه کړې، نو ځکه به اوس د جون په 14مه د دوم دور انتخابات کېږي. نن په کابل کې د کمیسیون مشر ډاکټر یوسف نورستانی په خبري کانفرنس کې د لومړي پړاو حتمي نتیجې اعلان کړې. نن سهار د کندهار په معروف ولسوالۍ کې د افغان سرحدي پولیسو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ په یو ساعته جګړه کې یو افغان سرحدي پولیس ووژل شو. د شمالي وزیرستان د گرین جلګي غړي وایي دوی په سیمه کې د اتو ورځو راهیسې رواني کرفیو ختمولو په لټ کې د پولیټیکل انتظامی او فوج د چارواکو سره ملاقات هڅې کوي، خو د دمه بریالي سوي نه دي. تېر ورځ په جمهوریت کې د خبر ایجنسۍ د پولیټیکل ایجنټ او د کوکي خیل کام د مشرانو ترمنځ د سیمې د امنیت او د ځای خلکو د مشکلاتو په اړه یوه لویه جرګه وشوه. د روس د نشي موادو د مختوي فدرالي ادارې مشر ویلي په تېرو 14 کلونو کې د افغانستان هیروینو لږ تر لږه 15 لک روسان وژلي دي. افغانستان کې وسوال طالبانو پرون ناوخته د کندهار ولایت په سپین بولدک کې ولسوالۍ کې د سرحدي ځواکونو پر پوستي په برید کې یو شمېر پولیسوالو ته مرګ ژوبلاله ودېده. د بغداد په ګڼې ګوڼې بازار کې موټر بم چاودنې له رپورټونو سره سم شپږ کسان وژلي او تر لس نو زیاتې ټکان کړي دي. د اروپا د امنیت او همکاري شورا د یوکرین په ختیځ کې د رواني ناکرارۍ د ختمولو او قانوني اصلاحاتو په اړه د یوکرین مشرانو ترمنځ د خبرو اترو د پیلېدو هرکلی کړی دی.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول. اوس هم د پاکستان کورونی ورسپانه ته کتنه لرو. د اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال سراج زهیر دا ورسپانه لوستل.
نن ایکسپرس ورسپانه خپل اداریه کې لیکي، د پوز مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي پوز د هر قسمه خطرې پوره پوره جواب ورکول لپاره تیار دی او د لړکی با ټولي وسیلې کارولې شي. د اداري په وینا چې د پاکستان د جغرافیې او د پوز د اهمیت نه بیخي انکار نشي کېدی او په نوي عالمی او د کورونا صورتحال په تناظر کې پوز د یو شمېر چیلنجونو سره مخ دی او په ملک کې د ترهګرۍ د ختمون او د مذاکراتو په ذریعه امن راوستلو کې د پاکستان حکومت ته د پوز مرسته ترلاسه ده. زیاتې وی چې اوس بقام لا هم کې ناستل پکار وی چې څنګه به دا ملک د دې مسلو او مشکلاتو نه را بهر کړي شي او پاکستان کې به یو وار بیا امن پزای شي. دریا اخیری کې وای باید چې د پاکستان ټول ادارې هم خپل کې اتفاق پیدا کړي او د ترخګری د ناصر په خشن علاج وکړي چې دارنګ د امن لپاره د روانو هلو زلو خواږه ولستا اورسي. بل پلو د پیښور نخ پریدون کې مشرق رسپانه خپل ادارې کې د وزیر اعظم د هغه سکیم ستاینه کړی دا چې پکې خلکو ته د سود نه پاکه قرضه ورکول کیږي. ادارې وړاندې لیکي چې د دې سکیم تر لاندې به لس لکه خلکو ته سړي سر 50,000 روپۍ قرض ورکول شي چې ورسره به دوی خپل واړه واړه کاروبارونه شروع کړي او د غرنګ به غربت کې کمی راشي. خو د دې نه غوره او ښه خبره دا ده چې ملکي نظام د سود نه پاکولو لپاره لومړی ګام پورته کړی شو. ادارې اخیری کې لیکي چې پاکستان کې د سود نه پاک بینکونو نظام هم کار شروع کړی دی او همدا نظام ټول نړۍ کې چلیږي. نو اوس د حکومت لخوا د سود نه پاکو قرضو اسکیم سره به دې نظام ته نوره ګټه ورسی. هر څوک ټول نظام د سود نه پاکول ګران دي، خو بیا هم د دې لپاره لومړی ګام پورته کول ضروری وي او دا شن حکومت لومړی ګام پورته کړو.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنال لیکي چې افغان طالبانو د پاکستانی قید څخه د رهایی وروسته ابراهیم صدرخیل نوی عسکری کمانډان ټاکلی دی. بل پلو یرو ایشیا رپورٹ کې لیکل شوی دی چې په کراچی کې په خبریال حامد میر تر برید وروسته د رسنیو ریاست او غیر ریاستی عناصرو سره اړیکې کې مشکلات پیدا شوی. د دواړو مقالو غټه کې انیسا اجمل وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنال د افغان چارواکو په حواله لیکي چې افغان طالبانو پاکستان کې د قید نه د خلاصي دروستو ابراهیم صدر خپل نوی عسکري کمانډان ټاکلی دی. دوه افغان چارواکو ویلي دي چې ابراهیم صدر د پاکستان استخباراتو سره نږدې اړیکې لري او د دغه چارواکو په فکر د ابراهیم صدر ټاکنه دې ته اشاره ورکوي چې د امریکا په مشرۍ کې د بهر ملکي ځواکونو له افغانستانه د وتلو وروسته اسلام آباد یو وار بیا د وسلوالو فعالیتونه تر خپل لاس لاندې راوستل غواړي. خو د پاکستان بهرنو چارو وزارت ویاندی تسنیم اسلم بیا دا تورونه رد کړي چې ګنې پاکستان د افغان طالبانو کنټرول اخیستلو لپاره هڅې کوي. تسنیم اسلم د نهه پروز د خبریالانو د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل چې پاکستان په افغانستان کې د عدم مداخلت پر پالیسی روان دی او د نوموړي په خبره پاکستان د افغانستان د امن په بهیر کې به خپلې ممکنه مرستې کوي. د طالبانو د مشرتابه شورا چې په کوټه شورا هم پیژندل کېږي داسې ښکاري چې د ابراهیم صدر د یو نوي کمانډان په توګه د راتللو سره به د ملا اختر محمد منصور واک لا مستحکم شي. ملا اختر محمد منصور د ملا عمر مرستیال او د تیر کمانډان حریف دی. د طالبانو دا ټول مشران د ملا عمر ټوله مشرتابه مني او هڅې کوي چې افغان دولت د سختو مذهبي قوانینو تر لاندې پر اسلامي دولت بدل کړي. بلخو یوروایشیا ریویو ویبپاڼې په پاکستان کې د رسنو په اړه یو مقاله خپره کړې. په مقاله کې راغلي چې په دې وروستیو کې په کراچۍ کې په خبریال حامد میر ناکامه قاتلانه حمله په دغه هېواد کې د رسنیو ریاست او غیر ریاستي عناصر سره اړیکو کې پیچلې خبرې رابرسیره کړې دي. ویبپاڼه لیکي د حامد میر کیسې یو خبره روښانه کړې چې د جنگ ګروپ جیو ټلویزیون چې حامد میر پکې خبریال دی له وزیر اعظم دفتر سره یوځای شوی او په پاکستان کې د پوز اثر نفوذ یې چیلنج کړی دی. دغه ادارې له مخکې نه ډېر زړور سیاسي بحثونه پیل کړي. مجله زیاتوي چې د حامد میر لخوا د خفیه ادارې ISI په اړه بیان او د پوز او دغه ادارې ترمنځ د ممکنه اختلافاتو ډېرې پوښتنې رابرسیره کړې دي. ویبپاڼه لیکي چې په اوسني حالاتو کې په پاکستان کې میډیا یو کاروبار دی. د رښتیا ویلو غیر جانبداري نه زیات رسنۍ په خپلو ګټو غور کوي. د بېطرفه رپورټ ورکولو رجحان نشته، خو داسې ادارې او یا خبریالان ډېر کم دي چې بېطرفه دي. هغه ځکه چې یا خو پوز او یا وسلوالو لمیان سلري کړي دي. خو د ویبپاڼې په خبره تر ټولو زیاته خطرناکه خبره د رسنو ترمنځ خپل منځي اختلافات دي. دغه ادارو نه لوی کمپنیانې یا کارپوریټس جوړې شوي دي چې صحافتي اقدارونو ته پکې پاملرنه نه کیږي. دې حالاتو ته رسیدلی دي چې کاروبار وکړي او د دې کاروبار لپاره د یو بل پر ضد کار کوي او خپلې ایجنډې لپاره په خبریالانو شوي بریدونه هم خپلو ګټو لپاره استعمال کړي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
په هند کې د وروستي انتخابات سرته رسیدلي او ویل کېږي چې ممکنه ده چې نریندر مودي د دغه هیواد نوی وزیر اعظم جوړ شي. خو رویټرز خبری اژانس خپل په یو رپورت کې د ګجرات فساداتو او د هلته د هندوانو او مسلمانانو ترمنځ د ویش تکتنه کړې ده. دغه فسادات هغه مهال سوی وو چې مودي د ګجرات وزیر اعلی وو. په دې اړه نور تفصیل درته منور شاو وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې په هند کې د دې وروستیو انتخاباتو په اړه غیر رسمي او ناتصدیق شوي نتایج ښایي، د نریندرا مودي بھارتیا جنتا پارټي اکثریت ترلاسه کړي او دا راز به مودي د وزیر اعظم چوکۍ ته ورسیږي. رویټرز خبری ایجنسی خپل یو رپورت کې د ګجرات صوبې حالاتو ته کتنه کړې چې په تیر وخت کې مودي د یادې صوبې وزیر اعلی هم پاتې شوی دی. رپورت لیکي په ګجرات کې په 2002 کال کې د هندوانو او مسلمانانو ترمنځ سخت جګړې شوې وې چې پکې خواوشا زر کسان وژل شوي وو. په دې کې زیاتره مسلمانان په نخښه کړې شوي وو. په مودي تور دی چې نه یوازې د دغه فسادات په مخنیوي کې ناکامه شوه، بلکې د هندوانو سره یې مرسته هم کړې وه. خو د هند سپریم کورټ د تحقیقاتو نه پس نوموړی بې قصوره ګرځولې دی. رویټرز لیکي که څه هم عدالت مودي د دغه تورونو نه بری کړی، خو د زیاتره مسلمانانو نه علاوه هندوان هم دا نظر لري چې مودي په دغه پیښه کې لاس لري. پرادیپ شکلا نومي یو لوی کاروباري تن خبری ایجنسی ته ویلي چې هندوان دا فکر کوي چې مودي په دغه جګړو کې د هندوانو سره مرسته کړې او په دغه وجه ورته اوس وټونه هم ورکوي. دا ریپورت زیاتوی په ګجرات کې داسې یو قانون جوړ کړی شوی چې لمخې د هندوانو په سیمو کې مسلمانان او د مسلمانانو په سیمو کې هندوان ځمکه کور یا کاروبار نشي اخیستلې. دې ته د ناآرام سیمو قانون نوم ورکړل شوی دی. د هند ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداریه کې لیکي د دې قانون په نتیجه کې هندوان او مسلمانان لا نور د یو بل نه لرې کیږي او غلط فهمیانې زیاتېږي. خو ریاستي چارواکي دا نظر لري چې د دې قانون تر مخه مسلمانانو ته تحفظ ورکول غواړي. رویټرز لیکي په دې ورستیو کې د هندوانو د یوې پاټۍ وشوا هندو پرشد مشر په خپل یو غونډه کې ناستو خلکو ته د یو کاروباري مسلمان په اړه ویل چې هغه د هندوانو په سیمه کې جایداد اخیسته ده، خو تاسو یې دلته م پرېږدي او که مخې ته درشي نو لاړې پرې وتو کې په ټماټرو او کانو یې ولې. دغه تقریر په یوټیوب اهم اچول شوی چې په نتیجه کې یې ځایي پولیسو د دغه هندو مشر خلاف د نفرت خورولو په تور ریپورت ترش کړی دی. بلخوا نریندرا مودي چې دا مهال ځان د یو منځلاري قومي مشر په حیث وړاندې کول غواړي خپل یو پیغام کې یې ویلي د وشوا هندو پرشد د دغه وینا وغندنه کوي او دا راز خلک د خیرخوا نشي کېدلی.
تاسو مشال ریډیو تغوجیست د جون د لومړی نیټې څخه به اوس له پاکستان بهر هیوادونو ته سفر کوونکي له ځان سره د پولیو څاڅکو سرټیفیکټ هم جوړوي. په پاکستان کې د پولیو یا ګوزن د کیسونو مخته د راتلو سره د صحت نړیواله اداره وایي چې دغه ملک د پولیو وایرس په ختمولو کې ناکامه ښکاري. په دې اړه نور تفصیل فرخنده اسد وړاندې کوي.
د جون د لومړۍ نیټې نه بعد پاکستانه بهر هیوادونو تتلون کې لوی او واړه لزان سره د پولیو ویکسین سرټیفیکیټ هم وړي. دوی به دغه سرټیفیکیټ په ایرپورټ چارواکو ته ښایي. دغه سرټیفیکیټ به د یو کال پورې کار کوي. په روان کال کې په پاکستان کې د پولیو یا ګزند د کیسونو مخې ته د راتلو وروستو د صحت نړیوالې ادارې په پاکستان ځینې سفري بندیزونه ولګول چې پکې د پولیو څاڅکي ورکول ضروري ګرځېدلي. د قبایلي سیمې خیبر ایجنسی سرجن ډاکټر رحمان اپریده وای دغه سرټیفیکیټ با لوی او واړه ټول جوړوي.
چې څومره سفر کوي انټرنیشنل چې کوم ټریولینګ کسان دي پاکستان نه کوم ځای کنه نو دوی به خپل پولیو فری سرټیفیکیټ به شي کنه اټیسټډ دغه نه مطلب دا چې کوم انسټیټیوشن نه یا کوم شي نه غره هغه نه بچی کنه داخلي او بیا بچی کنه سفر کوي. او په دې کې دا سفر چې دي کنه غټ وی کو وړ وی د ټولو پر شي کنه دا یو خبره ده چې دوی به سرټیفیکیټ شي کنه پرایر ټو
په کراچۍ کې د مې په 12مه نیټه یوې ماشومې ته ګوزن وایرس لګېدلې او دغه کیس د پښتنو په سیمه کې مخې ته راغلی. په سند صوبه کې په روان کال کې تر اوسه د پولیو 15 کیسونه مخې ته راغلي دي او دغه 15 واړه په کراچۍ او بیا په کراچۍ کې د پښتنو ماشومانو دي. د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي په شمالي وزیرستان کې هم د تیر ګل پورز د پولیو یو کیس مخې ته راغلی. یوازې په شمالي وزیرستان کې 1,60,000 داسې ماشومان ژوند کوي چې د 2012 کال راهیسې ورته د پولیو ضد ساسکی نه دی ورکل شوی. د خیبر پښتونخوا د پولیو د څانګې مشر ډاکټر جانباز اپریده وای د پولیو سرټیفیکیټ لازمی ګرځولو سره به په خلکو کې په دې اړه پوهه پیدا شي او زیاتوي.
دا وګوره ډیره خبره ده چې دا به یو قسم نه په خلکو کې د ذمہ‌دارۍ احساس پیدا کړي. دا پولیو ساسکی د انتهایی ضروري شی دی. وګوره په سفر کې په کاریږي نو خلک به لګدا شي په ذمہ‌دارۍ سره واخلي او لکه سوچ وو کې امید دي دا به د دې چې کوم اثرات دي د سوچ په بنیاد باندې هغه به زمونږ د پولیو په کوششونو باندې خو غورځي.
ډان ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې په روان کال کې د پولیو د یو شپېتو نه زیات کیسونه مخې ته راغلي او په دغو کې یوازې 1,60,000 شمالي وزیرستان نه رپورټ شوي دي او شپږ په نورو قبایلي سیمو کې مخې ته راغلي. دا چې د پولیو زیاتره کیسونه د پښتنو په سیمو کې ولې مخې ته راځي په ځواب کې ډاکټر رحمان اپریده وایي
لکه څنګه چې تاسو پته ده چې په پښتنو کې داسې بیلټ دی چې هغه په فاټا کې چې دي کنه موږ سره که تاسو وګورئ نو موږ سره نارتھ وزیرستان ایجنسی ساؤتھ وزیرستان ایجنسی او خیبر ایجنسی دا داسې سپاٹس دي چې په دې کې چې دي کنه د لا اینڈ آرڈر سچویشن دی په کوم کې چې دي کنه ان اکسیسیبلټی ډېر زیات ده نو ډیفینیټلی همدغه کسان چې کله آی ڈی پیز په شکل کې بهر راوځي یا چې دي کنه مایګریټ کیږي څوک کراچۍ ته لاړ شي څوک پېښور ته لاړ شي نو ډیفینیټلی چې دي کنه په دوی کې به دا کیسز راوځي. او فی الحال چې دي کنه موږ سره پر خیبر ایجنسی کې زه خوچون کې د خیبر ایجنسی ایجنسی سره خبر ایجنسی کې تر اوسه پر صرف ما سره یو کیس کنفرم کې
دا پاکستان نیوز ورسپاڼه په خپل یو رپورٹ کې بیا لیکي په پاکستان کې د پولیو په اړه په 2011 کال کې د وزیر اعظم د پولیو د سارنې او همکارۍ مرکز هم جوړ شوی دی، خو په دغه هیواد کې مخ په زیاتېدونکو د پولیو د کیسونو داسې ښکاري دغه مرکز د پولیو وایرس په ختمولو کې ناکامه شوی دی.
او سمستا سپام د مشال ریډیو 19 پروگرام روشانه مستقبل ته راړوم چې کوربه منور شاه دی.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیک پیرزونی او سلامونه قبول کړي. د ټول جهان هیوادونو او قانونو ته په کتو سره د حقیقت مخې ته راځي چې تعلیم یو رڼا ده، او که څوک به شک نوکری نه هم کول غواړي، تعلیم ترلاسه کول ورلا ډیر ضروری دی، ځکه چې په خاص توګه په نوي دور کې تعلیم نه بغیر ژوند تیرول هسې هم ډیر ګران دی. د دې نه علاوه د عزت او سهولت ژوند تیرولو لپاره د تعلیم تر څنګه کسب او هنر هم ضروری دی. په دې حواله د مشال ریډیو سره ځینې کسانو خپل نظرونه داسې شریک کړي.
انا تقریبا خبر ہے سے بڑے سے نہ ہم ہر قسم کو ضروری ہے کہ قسم دینی زمان سب بار حال میں خلق کو تعلیم نہیں تو بیا کہ قسم دینی زمان یہ ہو زندگی تر اول کا گران
را کہ جان خبر ہے کہ بے سن تنگ درت نہ
یار اور جان کار قسم خون سے خپل ناس یو
تعلیم من دا سے غیر طلا کیوں کہ یہ تعلیم من دے کر اسکول نہ نشتان کے دے رہا سرا یہ ادم سالو سرا بالکل مخامس یا
پیزا درمان کور کر جلا دی انجری تے پر خود شے جی تعلیم اس چے بالکل لازم جلی دے پر شے خپل نہ
کسان چې په وطن کې ژوند کوي د کار روزګار لپاره ګڼ شمېر پښتانه د دنیا په بیلابیلو هیوادونو کې میشت دي چې زیاتره یې په خلیجی ملکونو کې دي. د مشال ریډیو سره سوتنو خبرې کړي، راځي چې واورو د تعلیم کار او هنر په حق لا دوی سره نظر لري.
تما جانا نوم دے جتا وال مالا تعالی نے خبر کو دا کسب دے خشائی دے او تے تعلیم کی تعلیم خود کسب نام بیا ما پزین دے خشائی دے پیسے تنخواہی نہ کھائی او پس ہلاس دے دی
خان محمد غم جان خبر کو دا سعودی عربستان کی دکان نرم دے تعلیم نہ غیر نہ دکان کی گن حکم شے کی گی او ڈیر ضرورت دے تعلیم پار کار دے ډیر زیات.
ز دا سعودی نے خبر ک میرا یاس پاکستان کی شمالی وزیرستان سره تعلق لرم او وطن په کلی کې فتح نه لګی گدا تعلیم چا قدر نه وی سړی سره کنه په چکل ته بهار لار شه تا ته پته ولګی
احمد پردی سم موږ دل سره غلی یو غړ شه شه د کو افغانستان ته بلار سوال ته مفادر دوخره
دا خلک چې په بهر هیوادونو کې مزدوري کوي وایي تعلیم تر هر څه ډیر ښه دی، خو د هغې تر څنګه بیا چې کوم خلک سه هنر لري د هغوی ژوند هم په سهولت سره تیریږي. بل خوا ځینې خلک وایي چې که څوک ښه تعلیم یا ښه هنر لري هغوی ته د بهر تلو ضرورت هم نه پیښیږي. همدغه شان یو ځوان منصور خالد چې الیکټریشن دی، د ټلویژن او فرجونو د مرمت ماهر دی، وایي خپل وطن کې یې هم ډیر ښه وخت تیریږي.
دنیا کې عام خلک چې ګوري نو د خپل کاروبار نه تنگ دي، تکلیف یو تا او زه خپل ځاني خپل کاروبار نه ډیر زیات مطمئن یم، او یاره امید لرم چې ان شاء الله زما پښتانه رونه که دې طرف ته ټیکنیکل مایند وی او دې طرف ته راتلل غواړي نو زم چې دا ډیر به تر او ډیر د عزت کار دی. د کاروبار مالک او ورثه کنه تا باندې لکه سبوج نشته، تا باندې سه پابندی نشته، کته یو ورځ ډیوټی کې، کته دوه ورځې کې، کله سره ورځې کې، نو لکه دغه دغه د چې دغه پابندی نه پکې نشته دی. د آمدن په لحاظ باندې زم چې دا ډیر کارونه نه خدي خ کافی آمدن پکې شته دی، لکه هغه مهنت هغه عمره نه دی سومره چې تعالی آمدن راځي ډیر سه ملاویږي دی کې خ کافی فایده شته دی.
بلخوا عمر زاده الیکټریشن دی، د بجلی د موټرونو ماهر دی، خو زیاتره د بجلی لوی ترانسفارمر بڼی او مرامت کوي. نو موړې وای چې بنیادی تعلیم او هنر څوک په خطو غزدا کړی هیڅ ډول نوکری ته یې بیا ضرورت نشته. د خپل روزګار په حق لمشال ریډیو ته نو موړې داسې وای
بالکل خدای قدر دې عزت روزګار دې خپل ته به کار دې کوم کې زمانی نو بس مندا کار کې نه مې نه کی چې به زور نشته، چې به دباو نشته، د خپل مرضی مالک وګ چې زه چې دا کار کو لا بس کې نو بس چې به زور دباو نشته او تعلیم کار سم نو مکه نو زمغه خو له اخی غریب دې زمغه وسه شته بس نشته یا خو تعلیم ولې ته نشو سوې نو زلمی کول ته دا بس درخواست ہے کہ زن لا درخن سے ہر ایک ہر قسم پنچی ضروری نہ جو واجی خما خدے الیکٹریشن ہوگی دنیا نور روزگاروں کم دی بسنا سونر بکار دیا بکار رہی دا ہوتا ہے اونر سر سر تعلیم خام خا کم از کم میٹرک رکھ نمک ہو کم تعلیم نہیں پکا مجھے تعلیم ہوں کی سر تعلیمی اور سر ہنری دوارا کار ہوتا گیا احسان ہے ہنر علی ادی جگہ مسر تعلیمی مجھے تعلیم ہوں سر نہیں نبیا ہنر نشی ادا بولے جا پورا کرنا
دغه راز عمران خان هم یو الیکټریشن دی د باد پکو سټیبلایزر او د بجلی د نورو آلات مرامت کوي او ځنې آلات نوی هم جوړوي د خپل روزګار په حق لوي چې څوک په شوق او مهنت سره د الیکټریشن کار زده کی د عزت تر څنګه پکې ښه ګټه ترلاسه کولی شي
زما خپل کم سوچ زم چې دغه کالی نه کم تورن فارغ شون ان شاء الله چې هغه به داسې هنرمند جوړیږي چې هغه په ارزه کې ځان خپل دکان هم کولا وخلی شي خپل ورکشاپ هم ځان کولا وخلی شي او لکه هغه نه به د دې معاشرې یو زبردست او یو ښه انسان چې کوم دی په یو ښه انسان کې هغه معاشرې ته راتلی شي چې څومره آبادي سوا کېږي دومره ورسره هر یو کار سوا کېږي الیکټریکل کار تراشي او د بجلی الیکټریکل کار تراشي نو الیکټریکل نن سبا هر یو څیز د بجلی دی موټر دې بجلی دی اوبر ایستل شلو سہولت چې کوم دی کپڑے گرم ایسی کول شلو یا چې کوم دی غرض مې دا چې د کور څومره استعمال شون لږ غوند بجلی دی نو زه هم چې یو سړی یو پکې د موټرو کار زده کی دا شان پکې د سپیزر کار زده کی دا شان پکې چې کوم دی پکو کار زده کی ریون د دنیا قسمونه دي نو ان شاء الله چې په دې کې زی مخلوق دی کیږي پر صرف یو الیکټریکل کار کې
عمران خان زیاتوی اول یې په دوکان کې د یو استاد نه دا هنر په عملی توګه زده کړی وو خو وروسته ورته معلومه شوه چې د الیکټریشن کورس ویلو نه بغیر ورته کار کول ډیر ګران وو او ځکه یې په یو ځایي شخصي ټیکنیکل کالج کې داخله کړې ده ابرار خان چې د ټیکنیکل په شوبه کې اعلی تعلیم کړي وایي د دې شوبه په ګټو خبر ده او غواړي د خپل سیمه بیروزګار ځوانانو ته هم هنر ورکړي چې دا راز هغوی په هیواد کې او د هیواد نه بهر ځان لپاره ښه روزګار لټولې شي او د دې نیک مقصد تر سره کولو لپاره یې د خارونو نه لري په یو کلی کې ټیکنیکل کالج خلاص کړی دی چې په ډیرو لږو پیسو پکې ځوانان هنرونه زده کولی شي دا چې د دوی په کالج کې کوم کورسونه خودلی شي ابرار خان مشال ریډیو ته په دې حق لدا سی ویل
اګه موږ ټیکنیکل ایجوکیشن ورکو سوال الیکټریکل او د سره موږ سره شارټ کورس دي مختلف قسم دي الیکټریشن هم دي موږ سره کوانټیټی سروې هم ده بیا موږ لینڈ سروې هم کو بیا ډی آی ټی کورس هم کو کمپیوټر باندې بیسیک کمپیوټر هم ورکو اټو کې 2 3 ډی ایڈوانس دي کې مختلف قسم پروګرام دي موږ علاقه بل کې عملی تور هم ډیره کمزور ده نو موږ سیمون ټیکنیکل ایجوکیشن ورکو په خطر کې سره او موږ افسټیکل ډیر زیات ورکو سی چیرې تم تقریبا اسمنت ورکو نو پریکټیکل تمنګا 2 اورز ورکو ډیر فارق چې د زمنګ علاقه کې کوم دی خلک مونږ په دی الیکټریشن سایډ باندې مونږ ورسو او کم اس کم چې په خپل د روزګار جوګ شي او خرچا برداشت کولی شي
نو موړې وای نوې د ور ده د هر ماشينري او برقي آلې د مرامت لپاره سناسه تعلیم ضروری دی او بیا اول کورس هم پکار وي یوازې عملی کار زده کول ډیر ګټه نه رسوي
مو چې اول څه تھیوري مونږ لږه پڑھاو کو او د تھیوري سره سره مونږ دي پریکټیکل یې ته کو نو ځوانه کې یو شان ایکولی روان دی دا بډه کامیابی طرف روان دی دا چې ډاری کې مونږ پریکټیکل تور کو نو بیا تا غا انټرویو ورته ټیسټ ورته نه هغه ته بیا دا غسی دا متعلق رای نه وي مونږ اول تھیوري ورکو تھیوري نه پز بیا تمنګا ډایګرام څه کو د ډایګرام چې څه سینا غا ډایګرام ته ګورو هغه سیس بالکل پریکټیکل یا په خپل لاس باندې ساتي نو ډیر سټیسفاید شي مطمئن شي دا غا څه بالکل کلیئر دی
ابرار خان چې یو شخصي ټیکنیکل کالج چلوي د حکومت نه غوښتنه کوي چې د ټیکنیکل ادارو نه فارغ شوی هنر لرونکو طالب علمانو ته د خپل روزګار روانولو لپاره مالی مرستې ورکړي شي چې دا راز هغوی په خپل خپو ودرېږي هنر او په خاص توګه الیکټریشن لپاره پکار دی چې یو تن اول کورس وکړي په دې لړ کې مو د ګورنمنت ټیکنیکل ووکیشنل سنټر په خبر د الیکټریشن د کورس د استاد ایاز خان سره خبرې کړي او هغه نه مو پوښتلي په ووکیشنل او ټیکنیکل کالج کې څه فرق دی او دوی کوم زده کوونکو ته داخلي ورکوي لوموړی وای
ووکیشنل سنټر کې چې کوم نه ووکیشن دی کې موږ سکل ورکرز پیدا کوو چې کوم مطلب دی د میټرک نه او د میټرک لیول دا کوم دا سبق چې چالي دي او چې کوم فرد نور تعلیمي دغه هغه مدې چې نشي کولی که نه، یا موږ دوه قسمه خلک راځي. یو هغه سټوډنټان راځي چې چا مخکې وس نه وي، لکه هغوی د نور تعلیم مطلب دی چې اخراجات نشي برداشت کولی. یو داشن کسان مونږ راځي، یو داسې کسان مونږ راځي چې په نور فیلډونو کې مطلب دا دی هغه دغه کیلې نشي فیټ کېدی، مطلب چې یو قسم نه نور فردر ایجوکیشن هغوی نشي کولی، نو هغه بیا مونږ دلته کې راځي او دوی له مونږ مدې ټیکنیکل ټریننګ ورکوو.
ایاز خان وای د دوی اداره د درزی توپ، ترکانې، پلمبر او د مصری توپ تر څنګه په یو شمیر نورو هنرونو کې کورسونه ورکوي. دا چې دغه کورسونه په څومره موده کې ترسره کیږي په دې پښتنه نوموړي وویل.
دلته کې جی مختلف مطلب دی ټریننګونه چلیږي، دلته کې سب پروجیکټ کې پروجیکټ کې مطلب دی ټریننګونه چلیږي، سزم غ ریګولر سایت ته چلیږي. ریګولر ته کال ټریننګ دی او دو کالو ټریننګ دی. دا یو کال کورس دې نه دامن دا ایوننګ شډیل کلاسې چې دی کال ټریننګ کې موږ صرف دا مطلب دی چې ډومېسټک وایرینګ کوي او مته چې ډومېسټک اپلاینسز څومره کې ریپیر اینڈ مینټیننس دی، دای څومره کې لکه واشنګ مشین شو، فریج شو، جوسر شو، لکه څومره چې په کورونو کې کم یو سیزن استعمال دا غي مطلب ریپیر او مینټیننس کوم غبل ډومېسټک وایرینګ کې کوم دی دا ورته کال کې ورته دا خيو مدې سره وایرینګ مخيو دا د پکو دا مدې وایرینګ ورته هم خيو د دې کلاو د دې بندول.
نو موړې وای دوی د کال نه زیات کورسونه هم کوي
او د دو کال کورس کې چې کوم دی په مارنینګ کې چې دو کال کورس کې بیا دا دي چې موږ مدې ډومېسټک وایرینګ سره ډومېسټک امپلاینس سره موږ انډستریال وایرینګ هم خيو. انډستری کې چې کوم یو وایرینګ کېږي مطلب دی چې سٹار ډیلټا شو، تھری فیز وایرینګ شو، لکه څومره چې دا کیږي نه علاوه موږ اې کې تھری فیز وایرینګ ار کې هم خيو او اې نه علاوه مطلب دی چې دا کداسي واشنګ مشین ګوره کولاول لاغې بندول دا وی وایرینګ کول دا څومره چې دا موږ اې کې کوو سپیشلی مطلب دی چې څومره دا په تھری فیز کې لکه نن سبا سی این جی دا څومره پینل چې کوم دا موږ ورته کوو او دا ریورس فارورډ شو یا دا مختلف سرکټ چې څومره دی هغه موږ اې کې اې ته کوو.
ایاز خان په دې کورسونو کې د داخلي اخیستلو لپاره د بنیادی شرطونو او فیس په حق لوي.
فرست اف ال خو دای چې د مدهغه د الکتریشن کې ته داخله کړي، الکتریشن، الکترونکس او سیول ډرافټمن د لپاره دې درې ټریډونو کې هغه لپاره مینیمم کوالیفیکیشن چې کم دی هغه میټرس کې او دی نورو ټریډو کې مشینیس کې شو، آټو کې شو، پلمبر کې شو، ټیلرینګ کې شو، دې کې میډل او لوور میډل باندې نه چې څومره خیر دی دای په تعلیمي څه دغه نه چې دوه نه چې کم اس کم میډل دې چې هغه یو شی لیکلی شي چې یا پای باندې کوي یا په لیکچر باندې کوي یا دا مته څه لیکای کاری چې هغه کولی شي. دا لپاره مطلب دې سرټیفیکیټ کوم چې کوي دا میټرک سرټیفیکیټ به دوه مثال لکه خیبر پښتونخوا کې مختلف بیا دا کوټا سیستم کې کوم علاقو لپاره څومره کوټه یې حساب سره موږ یې نشو ورکو. دا یو کال د پاره د ایمن 1000 روپۍ کېږي، ایک مطلب دی کې 200 روپۍ د سکیورټي فیس هم لیاو ته موږ بیا واپس کوو. کال تیر شي نه کې چې کله دې سرټیفیکیټ واخلي نه نه پس 200 روپۍ سکیورټي ورته واپس.
یو تن ک د الکتریشن کورس وکړي د هغه د مستقبل لپاره د کار او روزګار سم امکانات دي. په دې پښتنه ایاز خان وویل
دا څه خبره ده چې تاسو سبا به بیروزګاری دوله چې کته ډیر هایر کوالیفیکیشن هم کې عمر دې تا د تجارت نه ملاويږي نو څنګه چې دا قدم د شاګردان دی موږ څه شي په سټل شو چې موږ سره مدني نور کالجونو سره نور کالجونو کې سبق کوي او په سټل شو کې د موږ سره په مختلف ټریډونو کې داخلي لپاره به چیرې یو سکل ورک د لپاره اني ټایم مدې د جاب هغه تاسو مسله پدې نشته چې مدې خپل هم یو روزګار روانول شي، یو خپل دکان کولاول شي، یو خپل چټنډستي کې کار کول شي. لکه الکتریشن نن سبا د هر کور ضرورت دی، د هر یو سړي ضرورت دی، د هر انډستري ضرورت دی. دا غشن ک پلمبر دی، دا هر کور ضرورت دی، د هر انډستري ضرورت دی. لکه په ګلف کې ګور زمګړې شاګردان د تنو دوبۍ ته لاړ شي، شارجي لاړ شي، مدې سعودي ته لاړ شي. ډیر لکه نن سبا مدد دی چې ټیکنیکل ایجوکیشن دې کم دی
ایاز خان چې د ګورنمنت ټیکنیکل ووکیشنل سنټر پېښور د الکتریشن د کورس استاد دی وایي په زیاتره کورسونو کې د اتم او لسم آرټس طالب علمان هم داخله اخیستی شي. د دې ترڅنګه په نورو کالجونو کې د سبق ترڅنګه دلته د دویم شفټ په کورس کې هم داخله ورکولی شي. د نوموړي وینا ده چې د هسې وخت ضایع کولو پر ځای یو تن کولی شي چې یو ښه ګټور هنر زده کړي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. تاسو هم که کومه پوښتنه او یا وړاندیز لرئ په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00420221212. او اوس خپل کوربا منور شاته اجازه ورکړي. خاد او آباد اوسئ.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
زمنګ کورونه وران شو له حکومت وران کړل.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار.
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرباني.